برنامه شریک ساختین و همچنان مهمانان ما هم رای حل و همچنان صحبت‌های را در این مورد داشتن.
درنو اوریدونکو السلام علیکم و سپا افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبری مجلې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. طالبان وایي یوازې د چهارشنبه په ورځ له ایران نږدې 15,000 کډوالي کورنۍ ورستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت د راستنېدونکو چارو کمیسون ویلی چې تر ټولو ډیر راستنې شوی کورنۍ یعنی 3,850 کورنۍ د اسلام کلا لري، 1,110 کورنۍ د نیمروز د وریښمه پل لري افغانستان ته اړول شوي دي. له بلې خوا د ایران د تایباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د تایباد د سرحدي ولسوالۍ مرستیال مهدي رجبي ایراني رسنیو ته ویلي چې یوازې د سرطان په لسمه 1,050 افغان ول د دوغارون للارې افغانستان ته استل شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره د افغان کډوالو پر مستقیم دیپورت خبري غواړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینیت ویلي غواړي له طالبانو سره یو داسې مستقیمه موافقه وکوي چې پر بنسټ افغان کډوال له جرمنی افغانستان ته بیرته واستول شي. دوبرینیت له فوکس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه د درېمو هیوادونو له لارې له طالبانو سره خبرې کولې، خو وایي دا دایمي حل لار نه ده. جرمنی تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او له دې ډلې سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري، خو په وروستیو کې یو شمېر هغه افغانان چې په جرمنی کې جرمونه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولې دي. د بیپولی ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناروغو ماشومان شمیر زیات شوی، خو د هیواد روغتونونه د هغوی د منلو وړتیا نه لري. دغه سازمان د جولای په دوهمه نیټه په یوه خبر پاڼه کې اندیشته شوولې چې په هرات، هلمند او بلخ کې د دوی تر ملاتړ لاندې روغتونونه د ناروغو ماشومانو د ځایولو لپاره کافي بسترونه نه لري. د دې سازمان په وینا په ځینو روغتونونو کې ان په یوه بستر کې دوه ماشومان ځای شوي او ګڼ نور ماشومان د ځای خالي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو حکومت د افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی د نادرکه کېدو په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل د دوی اړوندو ادارو د حبیبی د کورنۍ د عریضې پر اساس هر اړخیزه پلټنه کړې، خو هیڅ داسې نشې نه د موندلې چې ثابته کړي حبیبی د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې له لوري نیول شوی وي. ښاغلی مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولی او ساتلی دی او ویلي دي دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پټ ساتلو ته اړتیا نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبی د 2022 کال د اگست په میاشت کې نیولای دی. په اعلامیه کې د پروګرام د محمود شاه حبیبی د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې انعام ټاکلی دی. د طبي ناورینونو په وړاندې د پاکستان د مبارزې اداروي په تیره یو ونې کې په پاکستان کې د ورشتونو په ترڅ کې په مختلفو پیښو او سیلونو کې یو شپېته کسان مړه شوي او یو سلو ولس ژوبل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې ادارې په حواله ویلي چې په مړو کې درویش ته خبر پښتونخوا اوسیدونکو ول چې پکې لاس ماشومان هم شامل دي. دا په داسال کې چې د هوا پیژندنې ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو برخو کې د شړکنده بارانونو وړاندوینه کړې ده. یوې ترافیکی پیښې د لیورپول فوټبال لوبډلې لوبغاړی دیګو جوتا ژوند واخیست. جوتا او د هغه ورور اندی فلیپ د هسپانیا په شمال لویدیز کې د موټر چلولو په مهال د ترافیکی پیښې ښکار شو او دواړه مړه شول. د پرتګال د فوټبال فدراسیون نن پنجشنبه د دیګو جوتا مړینه تایید کړه. دغه 28 کلن پرتګالی فوټبالر دوی اونۍ مخکې واده کړی وو. دیګو جوتا له انګلیسي لیورپول لوبډلې سره د انګلستان د غوره لیګ اتل شوی وو او له پرتګال ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو لیګ اتل ولې هم خپل کړی وو. زمو شغله ازادي رادیو ری یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د شسو د حقونو فعالان چې ایران ته پناوړې له ایران څخه پر استل کېدو اندیشمندي. افغان سوداګر وای بانکي بندیزونو د دوی کاروبار اغیزمن کړي.
زموږ مالونه ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د لپاره موږ ته مشکل راځي.
او چاوای په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر نیوي سلنه کم شوی، خو دا په داسې حال کې ده
دلاس جوړ شوی مینونه دي چې د بوشکي ورسوي او کټبي ورسوي د اوسني جګړې څخه پاتې شوی دي.
په افغانستان کې د وچکالۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې په ډېرو دي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو ورځ سیالیو لیګ پیلوي. د کرکټ مینوال یې هرکلی کوي.
دا د ځوانو لوبغاړو د ځلېدا او غړېدا لپاره یو ډېر مهم سټیج او ځای دی. په اقتصادي لحاظ هم ډېرې زیاتې ګټې لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي په افغانستان کې د ماين پاکانو شمیر نیوي سلنه کم شوې ده. او چا په خپل روستي راپور کې د اندیشنې په څرګندولو سره ویلي لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمې په ماينونو کې کړې دي. خو د نړیوالو لخوا د بودیجه د کمښت له امله د ماين پاکانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو په پرتله دا کم والی راغلی دی. له بل خوا د چاودیدونکو توکو او ماينونو د ځینو قربانیانو کورنۍ او په ماينونو د ککړو سیمو اوسیدونکو وای لا هم دا خطر ژوند ګواشي او د ماين پاکي د مؤسسو او ماين پاکانو د فعالیت پراختیا غوښتن کړي. د ماين پاکي یو شمېر مؤسسې هم منی چې فعالیتونه کم شوې دي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې وابري.
د اتر وخت لري هغه دا راوي د رته راځي کنه نشکوله چې سم خپل
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د یولس کلن صادق خان ورور پیر محمد شینواری و. صادق خان هغه ماشوم چې کابو شپک میاستې مخکې د دې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د لوبو پر مهال له جګړو د پاتې سویو ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې په لاس ټپي سو. پیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې لا د دوی سیمه په بشپړه توګه له جګړو د پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو پاک نه ده او خلک له شدیدو خطرونو سره مخ دي.
زبر شوی او لګ لاس خراب شو. هلته کور پاک یو پندوګي کولی او څه مرمه مانوي ولا یک سره لاس ته بشوي. موږ کلی کې وځه تر اوسه هم لکه دغه کوم جګړې چې تیر شوی مخ ته سلو کې لسته کو کار مخ کې جګړې تیر شوی لکه مانو نام له دې د غشي بیا د سبا شوی او نور هم چا دې دوی کې ټول خطر سره مخ دي او ډیر خلک په دې کې ډیر پاغاب هم نه لکه مشکل دی ورته نشي کولی چې پاغاب پاغاب سره وګرځي. دا هم تمن پاک تر تاو چې پی ام وا ما سي سي کارونه
یوازې د افغانستان ختیځ نه بلکې د ځینو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم د ماینونو او له جګړو پاتې ناچاو د توکو د پراخو ګواښونو له امله ویره او شکایت لري. د دې ډلې د زابل ولایت اوسیدونکي او ماین پاک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې په دولس والی کې کارونه کړی چې په دا ټول کې شته. د لاس جوړ شوی مینونه دي چې د بوشکي ورسوي او کټبي ورسوي د اوسني جګړې څخه پاتې شوي دي چې هلته خلک غرغټ خان دي. د خلکو په زراعتي ځمکو کې چې هلته خلک کښت کوي یا په داسې لارو کې چې مثلا د کښت لپاره دي په هغو کې دا مینونه شته. خلک خو بیخي ډېر سره تهدیدي دي. د دې سره د خلکو د روزمره کارو مخنیوی کوي. د خلکو
دا خلک داسې مهال په خپلو سیمو کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د توکو د ګواښونو له امله اندېښنه څرګندوي او د ماین پاکانو د کمښت له امله شکایتونه کوي. چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر کې نوی سلنه کموالی راغلی دی. او چا په خپل دی راپور کې چې د جولای په دویمه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي په تیرو 15 کلونو کې په 2018 کال کې په ټول افغانستان کې 15000 ماین پاکانو کار کاوه، خو اوس دا شمیر د بودیجې د کمښت له امله 1500 ته راټیټ شوی دی او د ماین پاکانو له 300 ټیمونو د روان کال تر اپریل میاشتې 168 ټیمونه پاتې دي او په ټکو یې د بیړنۍ مالی مرستې پرته به دا شمیر نور هم راکم سي. اوچا وایي چې د بودیجې کمښت په شدید توګه د ماینونو د پاکولو فعالیتونه اغېزمن کړي او په ټکو یې که د همدې میاشتې د جولای تر لومړۍ نیټې بیړنۍ اضافي بودیجه ورنه کړل سي، په ماینونو ککړو سیمو ته به د بشرپالو بنسټونو لاسرسی ختم او له دوامدار څار پرته به د پاکو سویو او ککړو سیمو د مدیریت اړوند ګډوډي د ماینونو پر وړاندې د مبارزې خنډونه نور هم زیات کړي. د ماین پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم وایي د روان کال له پایله یې د کافي بودیجې نه لرلو له امله په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې فعالیتونه درېدلي دي. له دې ډلې په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو مرکز ایم ټي سي مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ نړیوال کړکېچونه چې روان دي، مالي وضعیت نه یوازې په ماین پاکۍ کې، په ټولو کارونو کې دا مشکل رامنځته کړی چې کارونه په ټپه باندې ودرېږي. ماین پاکۍ هم مستثنا نه ده، نو نوي سلنه واقعا کارونه په ټپه باندې ولاړ دي. زموږ موسسې دا څه افغاني موسسې چې دي، یو یا دوه نړیوال موسسې په افغانستان کې کار کوو، دا ټول کارونه یې درېدلي. یو یا دوه پروژې وړې وړې شته دي چې هغه هم په میاشت
د اوچا راپور وایي چې په افغانستان کې په ماینونو د ککړو سیمو د پاکولو په برخه کې له زیاتو هڅو سربیره دغه هیواد لا هم د نړۍ په ماینونو له ککړو هیوادونو دی. 2/3 برخه یا 401 ولسوالۍ په ماینونو ککړی دي او 3.3 میلیونه خلک په ماینونو د ککړو تایید شویو سیمو په 1 کیلومترۍ کې ژوند کوي. راپور کې راغلي چې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو له امله 418 ملکیان چې 83% یې ماشومان دي وزل او یا ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری ماشومان د لوبو او یا اوسپنو راټولولو پر مهال د دې ماینونو او چاودیدونکو توکو قرباني شوي دي. اوچا ویلي چې د ماینونو له امله یوازې د افغانستان د شمال ختیځ په 15 ولسوالیو او 198 سیمو کې 568 خطرناک سیمې پیژندل شوي چې 130,000 خلک یې اغېزمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د نړیوالو خصوصا د امریکا د مرستو په بندېدو سره ګڼې نورې بشري او اقتصادي برخې هم شدیدن اغېزمنې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ایران ته پناه وړي، د فشارونو د زیاتوالي او د جبري استنې د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له ایران د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر په چټکې دو سره یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوي، د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي، ژوند به یې له جدي خطر سره مخ شي. یو شمېر پخواني پوځیان وایي چې د جبري استلو له ویرې ان له خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 45 کلن پخوانی افغان پوځی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له خپلې میرمنې او څلور اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ له سترګو یې خوب تښتولی دی، ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مکړه د جبري استلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل 40 کلن افغان پخوانی پوځی چې دا مهال په مشهد ښار کې اوسیږي وایي چې شاوخوا 4 کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي که ملکي ټول ایستل کیږي. اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تیروي، هیڅکله دومره نه اوسپک شوي. دا څو ورځې کیږي چې د ایستلو بهیر ډېر جدي شوی. ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي. زه داسې څوک یم چې هیڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پیژندنې کارت مې دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان له شمالي، شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو څخه شدیده وچکالي د هیواد نورو سیمو ته د خپرېدو په حال کې ده. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه هیواد کې للمي کرنیزې ځمکې له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي.
از دست خوشحالی چهار مرز آمزد گو مال مردم مال
مشتاق ده پروان ولایت ده جبل سراج و لسوالی لمالداران و دهی چه وی ده وچکالی او ده وخو ده نشتوالی لعملی یوشمیر چاروی مرسوی دی دهی چه ده مالداری للاره ده خپل کورانه لگختون پورا کوی. ده پنجشم به پوراز ده جولای پدره مای آزادی رادیو تو ویل چه سکل ده دیرو خلکو ده حال دی
خوشحالی هست او نیست پشتکار مردم بسیار مشکلات هست
وچکالی ده او بنشته سکل خلکو سما کرنه و نشوی کرای دوش کلی لامل ده خلکو غواگانی چاروی او مالونه لمنز ولادل ناروغی راتلی ما شخصا پینزه غواگانی لرلی چه دری امری شوی دستونزی دیری دی.
د نیمروز ولایت یو بزګر عبدالعظیم چې په دې وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله للمي کروندې ډېرې زیانمنې سوي اندېښمن دی چې که سږ کال هم کروندو ته کافي اوبه ونه رسیږي له جدي ستونزو سره به مخ شي.
د څښاک
د اوبو ستونزې ځکه شته چې په ځینو سیمو کې د څاګانو اوبه ترش دي او کرنیزې اوبه په وچېدو دي. که په پنځلسو ورځو کې بیا ځمکو ته اوبه ونه رسول شي ټولې ځمکې به وچې شي. زما په ګډون به خلکو ته ډېر زیان ورسوي ځکه سږ کال هم خلک ډېر زیان ایستلي دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو کې سخته وچکالي روانه ده او اوس په ټول هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په دویمه په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د للمي ځمکو محصولات له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي. د ادارې ټینګار کړی چې زیانمنې شوې ټولنې د خپلو څارویو د ساتنې لپاره سمدستي نقدي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دا هم ویلي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو اقداماتو پراخولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی. یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه
ستونزه سمدلاسه نشی حل کیده ځکه چې دا یو لوی ستونزه ده که په افغانستان کې یو سم حکومت وي باید د لپاره پلان جوړ کړي. هغو ځنګلونو چې د اقلیم د نظم په ساتلو کې مرسته کولای شوه له منځه تللي دي. د دغو ځنګلونو او یخچالونو بیا رغونه خورا لوی کار ته اړتیا لري چې له بده مرغه اوسنۍ حکومت یې له عهدې نشي وتلی.
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلک په دې برخه کې هغو کسانو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې مهارتونه ولري. خو د ده د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا او کرنې مالدارۍ وزارتونو کې ګمارل شوي کسان د اوبو د کنټرول او د وچکالۍ د مخنیوي وړتیا نه لري. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د راپور او د ځمکو د خاوندانو او مالدارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان محمد کاظم شهامت نظر هم واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و ویلي و په داسې حال کې چې کرنه د 80% افغانانو د عاید اصلي سرچینه ده خو د دوامداره وچکالیو او د اقلیم بدلون له امله په دغه هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو کچه تر 50% کمه سوې ده. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له وچکالیو زیانګالي کروندګر او مالداران د طالبانو له حکومته ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي چې نور زیانونه ورونه رسیږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې له لورې د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا زیات کړي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده پیمانه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه لري، خو دواړو خواو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي بولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته توجه وکړي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیواله ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مارونه په ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د لپاره موږ ته مشکل راځي ځکه چې د امریکایان د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګه لاره تخلاص کړي او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ ته واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات دي، پښتو مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریز توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
کلان یک مردم یه ریسک رو قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چه ده حواله و منی زکه کوی نمانی افغانستان که خوخبل سوداگری نشی کوله، هم ده خطر منی کلی پیسی لس و رزو یا یوی و نی که رسیگی. زین سوداگر خوان داس صرافان سر مخکیگی چه خپل پیسی تری ترلاسه کوله نشی. زمو گفتنه داده چه نړیوال دی باید افغان ولس او سوداگر نظر کیو نیسی، سیاست دی لی اقتصاد جلا کری.
در ننګرهار ولایت د سوداگری و پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستانه بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
هغه تحریمونه ولګوله، د دې تر څنګ باندې زمونږ د بانکونو تر منځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغې ته چې دا په وخت و زمان بېرته ورنه کړل شو او تجارو لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې تر څنګ باندې چې د بانکونه چې ده نشي کولی چې دغه خارجي اسعار چې ده تبادله کړي، چې تجار مجبورېږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې ده موږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه موږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور خبرېدو د دغه ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د می میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسېدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې لزمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
ہندوستان آگا پیسے نہ رالی گی موزمن تجاران اکثر کوشش کی چی مالونه ولیگی دوبئی تھا او تو دوبئی په پورت کی په جبل علی کی بیرتا او تکا غزونه جوړی نه یو مشکل بلم ده بدبختانه چا غدا ده چی کچو په کاغذو کی ولیکی بسرتش یو کانټینر قیمتي یو لک ډالر او ده په کاغذو کی ولیکی 50 سره اماغه 50 سره کلرن رسمي راضی نه چی دته دی هغه ده مجبور ده چی په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
یوش پر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شلو وره غوره لیگ د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیگ د ځوانو لوبغاړو د ځلېدو لپاره یو فرصت برابروي، اقتصادي ګټې هم لري. افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې د I-20 یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره د یاد لیگ په اړه خبرې کړې.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکي کې د شلوریزو غوره لیګ یا APL T20 د پیلېدو له خبر سره سم یو شمېر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ یې له اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. له دې ټلې کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال ازادي راډیو ته وویل
له ورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد خیې او له دې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. لبل ورخه کوو ګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیک زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیره زیاتې ګټې لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیگ کې لوبیږي نو له $100,000 ډالرو نیولی تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10 نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیگ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیگ سیالۍ او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د ITW یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلي چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د ITW له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پرانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیگ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وزنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیگ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیگ پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیگ کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیگ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیگ کیږي، خو کرکټ بورډ ونه توانید چې دغه لیک تر سره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانی لاملونه بیلابیل ګڼي، خو وایي د آی سی سی د انټی کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او له اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډیر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا